وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هېواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د انصاف په لټه او حقیقت څه دی حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو پراختیا له وزیر سره د کلیو د بیا رغونې او پراختیا پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خو لومړی صفي الله سانګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپړې قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي چې په کې ښکاره کې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د هموري چې کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ عملیات پیل کړي. پوره خبرونه په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپړې قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر براک اوباما ته وړاندیز شوی چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په اړه راپور چمتو کړ او اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزی قومندانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او ولسمشر اوباما مخکې ویلي و چې دا شمیره به د 2014 میلادي کال تر اخره 15500 راکته شي. ولسمشر اوباما بخای اوس امریکایي ځواکونو د قومندان د ارزونې لمخې پریکړه وکړه چې څومره عسكر په افغانستان کې وساتي. په یو بل خبر کې ورچې امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو ویاند جنرال چارلس کلیفلند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس لري له کابل په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې ده او سختي اورځي مخکې شته، خو افغان ځواکونه سکهل تیر کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمه چې تیر کال یې د لاس ورکړې سکهل بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفلند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر توکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباري وکړه. د امریکا د پوځ ویان بیا وویل راتلونکي میاشت په افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگي الوتکې هم وسپارل شي چې شمیر به یې اتو ته ورسیږي. د کابل ښار ادګه جماعت سره نږدې نن لسګونه کسان ټول شوي څو په کندوز کې د ورستۍ خونړۍ پیښې غندنه وکړي. دغه کسان چې د زرغون بهیر په هڅو راټول شوي وایي حکومت باید په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو د وژنې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دوی وایي چې د نننۍ غونډې هدف یې دا دی چې یاد پیښه وغندي او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د سې شنبې په ورځ د کابل کندوز په لویه لار د علي آباد په شینتې په سیمه کې د څلورو بسونو 115 سورلۍ وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړي چې له هغې ډلې 14 کسان ووژل، 150 بیرته خوشی کړل او لا هم 8 کسان ورسره يرغمل دي. تاجکستان د افغانستان له پولیسو سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی. د تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو يرغملو او د یاغیانو د ځواکونو د زیاتېدو لپاره شوې. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان محمد اولوغ خودجایف وویل د ځواکونو د مخنیوي لپاره دوشنبه پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسګونو نور امنیتي پوسټي ځای پر ځای کړي. بل لور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي وایي هیواد په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ځواکونه زیات شوي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ لس پوله، یو یورو 10 افغانۍ لس پوله، د سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو درهم 13 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ او زر ایراني تومانه 0 افغانۍ 10 پوله. بیا هم خرغلی کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرونو ویل کورد او د سوریې عرب ملیشو د 1400 کلي کنټرول په لاس کې اخیستی او د منبج ښار په 15 کیلومتر کې سنگرونه نیولې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې چې په سوریې کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوې سیمو ته د هوا نړیوال لارې د بشري مرستو د ګړندې کېدو مسأله وڅېړي. پر درملو او خوراکي موادو بار د مرستې او کاروان پرون محاصره شوی چې معزمه ښار ته داخلو. د معزمه ښاروال محمود الجلاب په دې اړه وویل:
القافله تتضمن مواد اغاثيه،
دغه کاروان د مرستې مواد، اوړه او درمل برکړي. ښار ته دغه کاروان د ننوتلو بهیر به درې ورځې دوام وکړي. په عین حال کې په عراق کې بیا حکومتونو د لوی ښار د حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټورونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی. آرون سنگ تیر ورځ په واشنگتن کې خبرونه ته وویل د امریکا له ویسټینګ هاوس کمپنۍ سره په ډیر تفصیل خبرې شوې او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسأله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته سفر وکړي. د جون په اومه او اتمه به د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ای پی زر اټومي ریاکټورونو د جوړېدو مسأله وي. امریکا په 2023 میلادي کال کې له هند سره په ملکی برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړو، خو بیا تر اوسه د کومي بټۍ د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. ایران او سعودي عربستان به خای نن بیا چې کله د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک وزیران په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د تیلو د ارزي پر یو ټاکلي هدف خبري وکړي، لیوبل سره ونخلوي. د غونډه باندې د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړ شي. لغونډې مخکې تهران د ریاض هغه وړاندیزونه رد کړي چې غواړي یو ګډ اقدام احیا او د صادراتو لپاره یو رسمي حد وټاکي. د اوپک د سازمان یو شمیر چارواکو رایټرز خبري ایجنسی ته وویل چې سعودي عربستان او دغه هیواد د خلیج متحدین به دغه سازمان د اعتبار د اعاده کېدو د هڅو په ترڅ کې وړاندیز وکړي چې د تیلو د صادراتو لپاره د په ګډه یو نوی لای کچا وټاکل شي. خو تهران وایي د تیلو د تولیداتو زیاتوالی ته تر هغه دوام ورکوي چې د لویدیز له لوري بندیزونو مخکې کچې ته ورسیږي. دغه بندیزونه د اټومي تړون لمخې روان کال لومړی لیر شوې دي. تاسو له ازادي راډیو د سیمه نړۍ خبرونه اورئ. ورسې خبر ده چې وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی چې د راپورونو لمخې د دوو وکیلانو په ګډون لک تر لګه 15 تنه پکې وژل شوې دي. پر امباسډر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشو، بیا ډزې پکې وشوې. په دې هوټل کې ډیر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلې ده. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یو څانګه ده. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکې اضرارش برای روابط بین دو کشور زیاده.
د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په سلګونو د داعش وسلوال په دې ولایت کې فعال شوي دي.
داسې یو فعالیت چې دی مصالحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوي جبهې نیولې تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستۍ هڅو ملاتړ وکړ.
څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاهه دغه کوم چې دا مسولیت در په غاړه کړی دی، یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او د الهي قانون پرانا کې له صلح سره یو ځای شي.
دوه اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د انصاف پلټکې او حقیقت سره د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزیر سره د کلیو د پراختیا پر مسلې خبرې کړې.
د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټولې 10,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل ته وسپارلې.
خورازو لومړی هغه جنجالي موضوع ته چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې راپورته شوې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخیل وال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی دی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. که څه هم دغسې لانجې د ډیپلوماتیکو لارو له په واسطه هوارېږي، خو افغان چارواکي وایي چې په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز پاوز دی. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ښاغلي زاخیل وال ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی تر څو دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي. افغان سفیر دا خبره هم وکړه چې دا مشکل د دواړو هیوادونو په زیان دی. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړي دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیل وال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري دا سیاسي وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بیلابیلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څیړنیز مرکز څیړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو راپریخوا پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو لدی اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پناه اخیسته. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټې شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې پدی باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت رخوندي نه دي لکه په خوا چې پیغامو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امروزه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوځ ورکړی نه حکومت او د هم د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته یو لیک استولی او له هغې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او غټ کې وړاندې کوي.
فارن افیرس خبرونه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د ښوونځیو پر ستونزو تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی لویدیځو هیوادونو له 2001 میلادي کال راوروسته په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیاته پانګونه وکړه، خو اوس چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی د افغانستان په څو برخو کې ښوونځي له خطر سره مخامخ دي. د خبرونې په حواله دغو ښوونځیو ته چې د نړیوالو ادارو په مالي مرسته جوړ سوي دا خطر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا بلکې د افغان قواو لخوا هم چې د دغو ښوونځیو د ساتنې مسؤلیت لري پیښ دی. د مطلب په حواله افغان ځواکونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د تهاجمي عملیاتو پر مهال په ښوونځیو کې ځای پر ځای کیږي. په مطلب کې لولو که د دغو ښوونځیو ودانیو ته زیان نه رسیږي بیا هم دا ستونزه د افغان ماشومانو زده کړه ټکنۍ کوي. خو د فارن افیرس په حواله دغه ښوونځي تر ډیره د طالبانو په ځوابي حملو کې د جنگ په میدان بدلیږي او تر هغو چې بیرته جوړیږي ګڼ ماشومان یې له کبله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تیر میلادي کال په افغانستان کې د شلو هغو پیښو راپور ورکړی چې په هغو کې افغان قواوو او د دولت وسلوالو مخالفانو د پوځي اهدافو لپاره په ښوونځیو کې اړولې وه. فارن پالیسی امریکایي خبرونه فارن پالیسی په خپل وروستۍ غنې کې د افغانستان د داخلي بیزایي سویو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې په میلیونونو کسان پر ډاک پاتې دي. په مطلب کې راغلي له افغانستان د ناټو او امریکایي قواوو له وتلو او د جګړو له شدت سره په دغه هیواد کې له داخلي بیزایي سویو سره د مرستو ژمنې نه دي عملي سوي. فارن پالیسی خبرونه د یوې بیزایي سوي مور فرزانی کې سره اخیستې چې له خپلو اوو ماشومانو سره د کابل په ببرک چمن کې شپې سبا کوي. خبرونه لیکي د کابل د شمال په دې سیمه کې پلسګونو نورې کورنۍ هم تریخ ژوند تیروي. په مطلب کې راغلي فرزانی د څلورو دیوالونو د کنډوالې چت په یوه ترپال پوښلی چې اوس د بارانونو په وخت کې څاڅي. دیرش کلنه فرزانه د نویمو میلادي کلونو په وروستیو کې د طالبانو او محلي جنگ سالارانو ترمنځ د جګړې له کبله له خپل پلرني ټاټوبي پروان ولایت نه پاکستان ته کډه سوه. خو څو کاله مخکې په نشو روږ دی خاوند مړ سو چې دا تر هغې راوروسته کابل ته ستنه سوه او اوس د خپلې کورنۍ ګټیالۍ ده. فرزانی ویلي په وروستیو کلونو کې مرستې کمې سوي او د دې کورنۍ هم یا سوال کوي یا هم د نانوایی د وچو ډوډیو په پاتې شونو گزاره کوي چې نه بسیږي. فارن پالیسی د فرزانی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي کله چې خپل ماشوم ته ډوډۍ نسی برابرولی د ټوپک په مرمۍ تر مرګ هم سخته تمامیږي. د خبرونې په حواله دا مهال په افغانستان کې 200,000 کسان د شخړو او ناامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي چې د 3.5 کال مخکې په پرتله دوه برابره زیاتوالی شي. د فارن پالیسی په حواله د 2012 میلادي کال په پای کې د بیزایي سو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته رسیده.
د سهار لس بجې او ولس دقیقې د ازادي راډیو اوري. د امریکا لوی درستیز وایي چې په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د تازه راپور پر بنسټ سپینې ماڼۍ پرېکړه وکړي چې څومره ځواکونه امریکایي ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په 2 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو او د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپل پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درسي جنرال جوزف دانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیشي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لورې مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات شور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9,700 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووزي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دغه راز که انټرنیټ لري د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شي. د سهار له وجود ماښام تر وو بجو ازادي راډیو خبرونه کوي او له وو بجو وروسته هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي داعش د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په کونړ کې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی، خو د هغو استخباراتي معلوماتو په اساس چې دوی ته رسېدلي په دې وروستیو کې د دې ولایت د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ په سرحدي سیمه کې د داعش یو شمېر کورنۍ د داعش د غړو یو شمېر کورنۍ ځای په ځای شوي دي. روحالله انوري یې په اړه راپور لري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا هغه واضح رد کړي چې په کومو کې ویل شوي وو چې په یاد ولایت کې د داعش وسلوالو شمیر شاوخوا 3000 ته رسیدلی او کېدای شي دغه شمیر نور هم لوړ شي. هغه وایي دوی ته چې کوم راپورونه را رسیدلي له هغې معلومیږي چې یوازې څو کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ ته راغلي او تر اوسه هیڅ ډول وسلوال فعالیت نه دی شروع کړی.
د لالپورې د استقامت نه زموږ د سرکانو ولسوالۍ د مایا او شونکړۍ په ساحه کې دې څه فامیلونه لیدل شوي دي او داسې یو فعالیت چې دی مسلحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوی جبهې نیولې تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو. دغه افواد چې د موږ وخت رسیدلي دا موږ قابل قبول او سم نه بولو.
د قومندانۍ مرستیال په داسې حال کې په کونړ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استازي محمد توی باتا ویلي وو چې په کونړ کې د داعش وسلواله ډله د جلب او جذب مرکزونه لري او تر دې دمه یې شمېر 3000 ته رسېدلی او که چېرته یې مخه ونه نیول شي نو کېدای شي چې یاد شمېر نور هم لوړ شي. سید مقصود پاچا وایي که هره وسلواله ډله د افغان ځواکونو او خلکو خلاف کوم قدم پورته کړي دوی مقابلې ته پوره چمتووالی لري او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د کونړیانو آرام ژوند نارامه کړي.
کچېرې موږ په د باندې پوه سو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړي نو موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامي قطعات چې دلته وجود لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به موږ په هر سنگر کې ځواب ورکړو.
په کونړ کې وروسته له هغه د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه خپرېږي چې کله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د افغان حکومت او یا د ډلې ترمنځ سخت جنګونه وشول او په کې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او اوس هم هلته په یو بل بریدونه دوام لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په پرون په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ. د غونډې ګډونوالو دغه راز د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مخاور او دینی عالمان د حزب اسلامي له مشرتابه سره د افغان حکومت روانې خبرې اترې او د سولې مذاکرې ګټورې بولي او له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ د ملي ثبات ټولنې په بلنه په یوه ناسته کې راټول شوي ول، سوله او پخلاینې د اسلامي شریعت حکم وباله او زیاته کړه چې جګړې نه یوازې افغانان له مرګونو او ناخوالو سره مخامخ کړي، بلکې د دې هیواد صنعت، زراعت او تجارت هم زیانمن کړی دی. مفتی مولانا محمد سلیم منصور ویل چې وسلوال د جګړو لاس واخلي او په ګډه د دې هیواد په امن او پرمختګ کې ګډون وکړي.
جګړه هغه څه ده چې هغه نخواله رامنځته کوي، هغه کونډې اعتماد جوړوي، هغه وطن تباهي ده. څومره مخالفین دي په یو باندې زه د شریعت له نگاه نه دغه کوم چا د مسولیت در په غاړه کړی دی لیغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او هغه څه چې الهي قانون ده د الهي قانون پرانا کې له صلح سره یو ځای شي. نور د پردیو اسلامي له اثرات نه باید ځان خلاص کو او د وطن ټول په ګډه سره جوړ کو.
قومي مشر حاجی حیدر ګل منګل وای چې د حزب اسلامي د مشرتابه سره د سولې د خبرو د بهیر نهایي کول د نورو مخالف وسایلو ډلو د جګړې په شدت کې لګوالی راولي.
د حکمتیار تک چې یو مخالف لوری وو هغه سره وسلوال قوتونه سره وو، نن چې د افغانستان د خلکو سره یې کیږي دا هم په سوله نه تاثیر لري، هم دښمن هم د شکست سره مخامخ کولای شي.
قومي مشر سمین زدران هم د افغانستان د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره سوله اړینه ګڼي.
د ټولو وسلوالو مخالفینو نه زه په ډیر احترام دا تقاضا کوم لکه سره کوم چې انجینر صاحب د خپل ځون سره تصمیم نیولی، تاسو هم په دې رقم د ځون سره تصمیم ونیسئ څو په آینده کې موږ او تاسو یو خوشحاله او سوکاله افغانستان ولرو.
د خوست یو تن قومي مشر وایي کوم وخت چې په افغانستان کې سوله به دلته د هر چا عزت او ژوند خوندي وو.
زره امداد مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال وو، مدرسې فعالې وې، زموږ تجارت زموږ صنعت زموږ ټول کارونه فعال وو. اوس د جنگ نه موږ څه ترلاسه کړل؟ په جنگ کې کومې ګټې دي؟ د جنگ مو څه ولیدل؟ راشئ چې خپل د نیکه هغه پلرني هغه دودو کلتور ته وګرځو.
د خوست قومي مخور او دیني عالمان داسې مهال د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د کېناستو غوښتنه کوي چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي او ممکن په نږدې ورځو کې یاده ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
په شمال ځون کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې نه ثبتېږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې راپورټ لري.
د نامنی زیاتوالی او همدارنګه د نجونو او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو نه ثبت کېدلو په شمال ځون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان اندېښمن کړي دي. شمالي ولایتونو ته د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمال کې د نامنۍ موجودیت او د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت زیاتېدل سبب شوي چې دوی په خپلو وظیفوي چارو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. سامی وایي چې په سرپل کې موجوده نامنۍ سبب شوی چې په ټولیز ډول د ولایت کې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښو ته رسیدګي ونه شي او همدارنګه په نورو ولایتونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي. سامی وایي چې اکثرا په نامنو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د وهل ټکولو او ځان وژنو پیښې زیاتې دي. هغه یې په اړه وویل:
بیشترین خشونت ها متاسفانه خشونت های فیزیکی بوده که به همیشه
تاوتی خواله متاسفانه دیری فیزیکی برنه لری او اماری ورست تر بل مخبه زیادی دودی موخ چه کمه مندن لرو هغا داخایی چه وحل تکول او زانواجنه امده پیخی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په باور چې په جبر ودونه او د ښځو په وړاندې د صحرایي محکمو ترسره کېدل هم مخ په زیاتېدو دي. هاخوا بیا په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 111 پیښې ثبت رسولې دي. اغلې حدید په دې باور ده چې په لورو پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د کورنیو حساسیتونو موجودیت سبب شوی چې اکثرا نجونې په ولسوالیو کې د زده کړو او سواد له حق څخه محرومې شي. هغه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي په ترسره کولو سره نارینه دې ته وهڅوي چې خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي تر څو سبق ووایي او د تحصیل له حق څخه برخمن شي. شهله حدید وویل:
همی حساسیت هایی که وجود داره که گویا دختر
موجوده حساسیتونه سبب شوی چې جون او کس د سواد او سبق له حق څخه محروم شي. موږ هڅه کوو همه پوهاوی تر سره کړو او یاد ستونزه تر ډیره حل شي او جون تحصیل وکړي. پاینی وخت کې په بلخ کې د افغان ښځو د شبکې مشره معصومه رحیمی په دې انده چې په ټوله کې د معافیت دود موجودیت او د عدلي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالو پیښو ته نه رسیدګي سبب شوی چې د ښځو په وړاندې ورځ تر بلې تشدد زیات شي. هغې زیاته کړه:
فرهنگ معافیت جامعه خودش
باعث پټونه کې د معافیت فرهنګ موجودیت سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تشدد له هم پراخ کړي او د محاکمو لخوا مرتکبو کسانو ته جزا او مجازات ورنکړل شي
او چې ګیره
په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په شمال سون کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې دوی د ښځو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالو پېښې ثبتونه رسوي چې همدا اوس مهال په فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو دي. انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی سره خبرې کړې دي.
د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټول دیارلس زره او اته سوه پروژې د تقریبا 300 میلیونه ډالرو په ارزش باندې موږ تکمیلې کړې او ګټې اخیستل ته وسپارلې.
خو اوس به هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپورې قمندان جنرال جان نیکلسن روانونی خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر براک اوباما ته وړاندیزونه شوې چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. د کابل ښار ادګاه جماعت سره نن لسګونه کسان راټول شول. سو په کندز کې روانه اونۍ کې د عامو خلکو د وژنې پیښه وغندې. روانه اونۍ دیارلس کسان له موټر ښکته او بیا ووژل شول. امریکای ځواکونه وای افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي شوې دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وای دی وی امریکایي کمپنۍ او هند ترمنز په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو په جوړېدو د په خبرو کې پرمختګ شوې ده. او کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوې پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي.
لاسف یو لاسانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کړي. خبرونو تفصیل غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غرض په انټرنیټ پاڼه کې د ازادي په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلې او کتلې شي. عکسونه هم شته، فلمونه هم شته او همدارنګه د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بوجو پیلیګ د ماخم تر و بوجو دوام کوي. له ماخم لو بوجو ورسته د سهار تر و بوجو پوري په ټول افغانستان کې په 2019 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سره شرف نصب د امریکا غا آشنا لړ خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو له دې مخکې بیا هم پر ځینو موضوعاتو راپور نه لرو. د پاکستان ولسمشر وای د افغانستان سوله د سیمې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ضروری ده او د افغانستان د شخړو د هواری وزنی حل لاره هم د سولې خبرې دي نه جنگ. ممنون حسین دا څرګندونین پرون د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروری ده او ټینګار کوي چې دا مقصد له پوځي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدی شي. ښاغلی حسین دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د نوي پارلماني کال د پیلېدو په ترڅ کې د وینا پر مهال وکړې. که څه هم د پاکستاني ولسمشر د وینا ډېره برخه په دغه هیواد کې د حکومت درې کلنو لاسته راوړنو د جمهوریت ودې ته ځانګړې شوې وه، خو دې تر څنګ پکې نوموړي د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یادونه هم وکړه. ممنون حسین د بهرنۍ پالیسۍ د یادونو په ترڅ کې وویل چې هیواد د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې غواړي. ښاغلی حسین د پارلمان ګډې غونډې ته د ګاونډي هیواد افغانستان یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او په خبره یې چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل خبرې اترې دي. نوموړي همداشان د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د سر اړخیزي کمیټې یادونه هم وکړه او ویې ویل چې دا کمیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو په لړ کې مرسته کوي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے.
پاکستان گنی چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا مقصد د پوزي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو لارې ترلاسه کیدی شي. د پاکستان په نوښت د سلورخیز کمیټې غړي هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو لپاره مرسته کوي چې تر دې دمه سو غونډې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینو رامنځته شوو پېښو دغه کوښښونو ته زیان رسولی، خو موږ هیله لرو چې دا کوښښونه به ډېر ژر بریالي شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې پارلمان ته وینا کړې چې د دې هېواد د اپوزیشن ګوندنه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونه او د هغه غوښتنه کوي چې تر هغه د له دنده ګوښه شي تر کومه چې د پاناما اسنادو په اړه خپلواک کمیسیون تحقیقات بشپړوي.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فستولا د ناروغۍ پیښې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. پرون په کابل کې د ولادي فستولا د ناروغۍ د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازو وویل د دې ناروغۍ په درملنه کې به له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاري وساتي. تفصیل د خان محمد سین پر پورته.
عامه پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان میرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل خار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرست حافظه عمرخیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوس مهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیک های سی در هر حوزه در هر ولسوالی
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی کې روغتیایی کلینیکونه زیات شوی او د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پرخ شوی دي. د دې لامله په میرمنو کې د ولادي فیستولا ستونزه کم شوې ده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته میرمنو ته پیدا کیږي او میرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پیښه کله کله دومره شدید وي چې لامل یې نوی زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته میرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 اخته میرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول میرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو له اخته میرمنو سره لازم مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل
UNFPA working with the Ministry of Public Health.
The UNFPA دفتر د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره په دې برخه کې تل همکاري کړې ده. دوی هر کال د ملالۍ زیږنتون د فیستولا د درملنې په مرکز کې د 150 میرمنو درملنه کوي.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق استازي وایي چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او پر راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیسي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وایي چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي کیدای شي یوه میرمن په روحي او جسمي ناروغۍ واخته کړي.
خبری است؟ تیره اونه ده نره تر طول و ستری بیره ده بریتانیا له ساوت همپتن ساحل پا اوبو که سفر پیل کرد. ده بیره چه سبانده 55 متر پلندوالی او تر 355 متر دیر اوشدوالی لری ده نره تر طول و ستری بیره ده چه تر اوسه پوری بشر جوره کرده. په بله شبه ده بیره ده فوتبال ده درو میدانونو برابر ده. د دې بیړۍ چې د سمندرونو هارمونی نومیږي پر جوړولو 2.5 کاله وخت لګول شوی او تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې پرې لګول شوې دي. د هارمونی چې شپږ زره اته سوه میلمانه یا مسافر پکې ځایېږي، په زړه یا مرکزی برخه کې یو پارک هم شته. همداراز د دې بیړۍ د عمله او شمیر دوه زره سل تنو ته رسیږي. د میلمنو لپاره غولی یا جلا حالونه، څلورویشت لفټونه، درویشت حوزونه او د لوبو نور ډیر وسایل او د باسکټبال او نورو لوبو لپاره ځایونه شته. د هارمونی په رستورانونو کې د مشتریانو خدمت روبوټونه کوي. د هارمونی د سینما په تالار یا حال کې یو زرو درې سوه اتیا چوکۍ ایښي دي. د دې بیړۍ د اوو ورځو د سفر ټکټ چې د هسپانیا، فرانسې او ایټالیا سواحلو ته ځي زر امریکایي ډالره دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې له پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې پخپرونه. نو قدرمنو اوریدونکو، مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پرې په دغه خبرونه کې لمغ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغو دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خبرونې له طریقې ستونزې اوارې شوې دي، کېدای شي بیا ځلې لمغ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اوریدونکو د ستونزو د اواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزه لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسولو چارواکو تر غوګونو پورې ورسو او هغه دوستان چې ستونزې را سره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دي شوی هغه هم کېدای شي چې بیا ځلې لمغ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کوو چې دوی د ستونزو د واري برخه کې لدې سره سره چې وادي شوی دی ول اقدام نه دي شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خبرونه په دې اونۍ په خبرونه کې زموږ ورور د بغلان ولایت اوسیدونکو دی وسونز لري ستونزې اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرو چې نوم عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د په غږ واورو.
زورونه د بغلان ولایت او د ونسوالي جرګره هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کوي نو بس درې کال دی درې کال هم دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزې میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې موږ زکات اخلو. موږ ویل چې دا موږ زکات ورکړي مارسه ته ورکو او نن دې موږ بغلان ته ځو اخوان موږ زکات اخلي. دا یو دره کې د دش کورونه دی او یو دره کې 50 کورونه دی چې له سوري دا کمانډانان هغه زور نه رسېږي ورته نو هغه ټول زور واکړي منطقه کې به هم امنیت دا دې موږ د مالداري لور بس خلاص زراعت او دغه دې قانوني دي ما سره چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بيخي د مال درکې چې خپل بیا راوي نو دا افراد راځي نو کمانډان دی او یا کمانډان دی افراد ورسره راځي امنیتي چارواکي چې هغه خوانه خبر کوي پوس ولې اورورا بيخي امنه چې چارواک دي هغه کومناري د کور سوال د مونږ غم بيخي نه خوري بس هم دا شغه خوانه خبر کوي چې هغه زورواک دي زورواک خوانه خبر کوي دلته امنیت بيخي ټینګ ده بيخي امنیت بيخي بالکل قرار ده هیڅ خبر نه ستدي خاطر نه طالبان سره دایښ سره دي بيخي امنیت ده حکومت نه دومره دا غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بيدره دي هم دا چې ظلمونه وکړي د خلک جلو ویروسي او نور ظلمونه نه کوي او دا خایښ دي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اقمل سره شریک کړه. خاغلی اقمل پاړه راته وویل
دما توجيهات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس لري سلسله تن د جلګي ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلینو ته او اړوندو مسؤلینو ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
له اقمل صاحب خو دوی وایي چې دوی ویر لري ځکه دوی ګواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخه نشي.
زمونږ وړاندې زاده چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یي او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړای نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون تر رسولي دي کېدای شي چې د تاسو له تاریخ نه د موږ سره په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لپاره نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل صاحب کده موریدون کې زموږ غواړي چې تاسو در شریف مشکل حلول لپاره څه وخت دتللی شي څه وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي.
دوی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دې په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دې پر مخ پرانستې دي نو هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځینې نور مقامات سره همدا شان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوم چې ازریف
وی ګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود د یو نه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې اغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلی او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزې وای او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلوه وخون کې خدای سپارو خو په تلوتلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لمغ سره اړیکی ونیسئ 0992 93 خاونه ولرای.
د انصاف پلټکه
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنوریدونکو زما نجيب زمان سلامونه ومني. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي یوازې دروان مالیکال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 212 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې عملي کړي دي. خو لا هم خلک د هیواد په ګوټ ګوټ کې له لومړنیو اړتیاو لکه د څښاک پاکې اوبه، سرپنا او خوړو له درکه په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د پروژو په پلي کېدو کې د لومړیتوبونو او توازن نه مراتول بل جدي ستونزه ده چې په اړه یې ګڼ شکایتونه کېږي. دا چې دا ستونزه مدیریتي اړخ لري او که ځینې نور عوامل لکه ناامنۍ په متوازنه توګه په ټولو سیمو کې د پروژو د پلي کېدو مخنیوی کوي، دا او دې ته ورته نور ستونزې د حقیقت سدی په پروګرام کې د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی سره چیړو.
وزیر صاحب که تاسو راته وایئ چې اکثره اوسیدونکي په ولایتونو کې چې دي په کلیو او بانډو کې اوسیږي، دوی ډېرې ستونزې لري، مخصوصا د سړکونو په برخه کې، د پاکو اوبو د نشتون په برخه کې، او د کرنې په برخه کې هم دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو تاسو کومې پروژې داسې پلي کړې دي په کومو سیمو کې چې د هغوی هغه مشکلات رفع شوي د خلکو؟
یو له ډېرو مهمو پروژو چې زه غواړم تاسو ته ووایم چې په نیمروز او بادغیس کې د هغې منطقې دي چې ډېر زیات تکلیف دي اوبو د څښاک سره لري. اما موږ الحمدلله نن یو ډېره لویه شبکه په نیمروز کې اول فیز هم خلاص کوو، دوم فیز هم چې کلیو ته مو تقسیمات کوو چې تقریبا 15-16,000 فامیلیه به له دې نه استفاده وکړي. په همدې ترتیب سره موږ د بادغیس په ولایت کې همداسې یو لویه پروژه لرو، امیدوار یم چې یو دوه میاشتې به وروسته یې برابرداری ته وسپارو.
داسې انتقادونه هم شته چې د کلیو او پراختیا وزارت کومې پروژې چې عملي کوي پلي کوي په سیمو کې، په هغه کې توازن په نظر کې نه دی نیول شوی او متناسب نه دي. ستاسو نظر په دې باره کې څه دی؟
د موږ د پروژو انتخاب د خلکو د اولویت په اساس کېږي. راغو د متوازن انکشاف یقینا دا ستونزه سته. تر اوسه پورې د موږ په دیارلس کلنۍ تاریخ کې د وزارت موږ تقریبا تر 15 د عمله چې ما محاسبه ورته کړې ده 9 ډالره په فی کلیوال باندې موږ سرمایه ګذاري کړې ده. 10 ولایت هغه ولایت دي چې له اوسط نه جګ دي، یعنی تقریبا اکثریت هم یو متوازن ښودل شوی ده. اما د دې لپاره چې متوازن انکشاف د سعودي لپاره ډېر دلایل موجود دي. یو دلایل دا ده چې امنیت مسله ده، بعض جایی که کدهی سی دی امنیت مسئله بی. دوم مسئله داره سی دی اختیاری و غیر اختیاری بودجه ده، بعضی دونران دی مشخص ولایت دی پارمسور کمکی ځګه هم دی انوال.
تاسو ولې دغه ډونران څخه د دې غوښتنه مثلا نه کوي چې په کوم ځای کې تاسو اړتیا لري یا خلک اړتیا لري چلته پروګرامونه عملي کړي؟
تر هغه وخت سره غلې نه مزیاده په فشاري باندې دې یا ورته وایي چې کومک راکې نو ماته دې ملک په ساتره راکې، نه راکې بیا مې راکاو په هغه صورت کې چې پوسم چې بيخي ځکه نه راکې بیا مجبور سم هغه مو سره قبلون ځکه هغه دې ماته ملک یو برخه ده. اما فشار مې راوړی ده. او
تاسو په نظر دغه ډونران ولې ځانګړو ولایتونو ته دوی مرسته کوي؟ علت یې څه دی؟
یو لږ عوامل یې دا ده چې بعضی لکه جرمني، اسپانیا چې وو په بادغیس په غرب کې پراته وو، هغه د موږ ولایت لپاره کومک او جرمني اوس شپږ ولایتو شمال کې کوشش کوي. دوی وایي چې موږ هلته پراته یو، موږ کوي چې نظارت خپلو پروژو هم وکړو او پوسو چې موږ پیسې چېرته لګېږي.
د بهرنیو قواوو د وتلو سره دا خو معلومه ده چې مرستې د دې کمې شوي. ستاسو پر پروژې څه منفي اغېز کړی دی که نه؟
مجموع کې چې نن سبا په ټول دنیا کې نور مشکلات هم دي، د دنیا ولویتونه هم کله کله تغییر کوي. او څه مجبور دی اوس مثلا په سوریه کې بحران ده، په عراق کې بحران ده، په یمن کې بحران ده، او د خپل سیاسي تکام لري په چیرې. نو په دې خاطر سره دقیقا د موږ کومکونه هم یو اندازه راکم شوي دي.
ستاسو پروژې په کلیو کې په ځانګړې توګه پر کومو برخو متمرکز دي؟
تقریبا په دوه شپږو برخو کې کار کوو، خو ډیر فوکس د موږ د زراعت او سړک پر اړه ده چې د خلکو په اقتصاد کې ډیر زیات رول لوبوي سي او هم کار اف ایجاد ډیر زیات دي. تیر مالی کال په جریان کې موږ ټول ديار لزر او 800 پروژې د تقریبا 300 ملیون ډالر په ارزښت باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل تم اوس پرلې. سکال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاسې د موږ د مالی کال تیریږي، موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو د 120 ملیون ډالر په ارزښت باندې تکمیل کړې دي.
تاسو دا پروژې د خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف پلي کوي، خو اوس هم خلک ولایتونو کې په لیرو پرتو سیمو کې د سړکونو د نشتون څخه شکایت کوي. تاسو د خلکو حمایت او ملاتړ څنګه راجذبوي په دغه پروژو کې او څه ډول د دوی رضایت به ترلاسه کړي؟
د موږ مالی امکانات، بشری امکانات او په څنګه د امنیت مسایل دا غوښتل چې موږ محدود دي. په تدریجي شکل سره موږ ځو او د متوازن انکشاف رابطه سره موږ فکر کوو. د خلکو حمایت موږ سره په دې حد کې ده چې تصور نشي کولی. مثلا د موږ پروژې پروسه کال موږ د 1200 پروژې تکمیل کړې او برابر دي اوس پرلې، دا د خلکو په مټه او د خلکو حمایت نه او د دې وزارت هغه پروژو تطبیق ټول د شوراګان لرنه کې یو شوراګان د خلکو نمائندګان دي، د خلکو قیمت سره سره
د سویل کیږي چې په اکثر سیمو کې د شوراګان تاسیادونه وکړه چې په شناخ سره یا مخور کسان وي ته ډیر امتیاز ورکول کیږي ډیر پروژې ورکول کیږي هغه سیمه ته
نه دی امتیاز او شناخ پر دلته هیڅ ارزښ نه لري هر ولایت زرګونو درخواستونه وکړه کی اما ټول کوم نه سومني کول نو په دې خاطر به دی هر منطقي هغه ولایتونه خپل پر اساس
پروژې څومره د خلکو د ارتیا پر اساس پلان سیوی دی او په کوم سیمو کې عملي سیوی دی د سویل کیږي چې اکثر پروژې چې عملي کیږي هغه د خلکو ارتیا پر نظر کې نه نیول کیږي
د مګوزارات ډیر کم په خپل تصفیه نیسي کوم پروژې مګر هغه ته ستراتیژیکي پروژې وي او یو عامه انفیابي او نو ټول پروژې د مګ وزارت خصوصیات لري چې د خلکو په مشورې باندې او د دوی دی اولویتونو د تثبیت په اساس باندې پروژې پلې کو
مثلا په کوم برخه کې ستاسو پروژې تطبیق سوي دي
مثلا په تعلیم تربیه کې پلې سوي دي په صحت کې پلې سوي دي خو زیات فوکس د مګ په دوه درې وشو چې هغه یو دی پاکو او د څکا کومور سوال دي او تصفیه د تر اوسه پورې تقریبا د ملک 50% نه لکه کم خلک پاک او بوته د سسین لري په خو کومه ست دی وزارت کار شروع کړ تقریبا د پاک او بوت اکسس دی خلکو په ودو د 10% کې اوس موږ 50% پر رسوال ده په دې کې موږ ډیر سرمایه‌ګزاري کوو په زراعت برخه کې موږ ډیر سرمایه‌ګزاري کوو ځکه چې د افغانستان خلک ټول 50% په کلیو باندې کې اوسېږي او زراعت یې هغه پیشه ده په دې خاطر توجه موږ زراعت زیات کړي په همزمان دي لپاره څه سات دي زراعت موږ وخت به دوی به موږ مارکیټ سره هم یو ځای کو دې په وقته چې دوی هغه تولیدات مارکیټ ته ورسیږي په اقتصادي توګه ورسیږي خو ورسیږي نو موږ سرکونه دي چې کار کوو
په راتلونکي کې څه لوی پروژې تر لاس لاندې لري
کله اوس موږ په تقریبا په بادغیس کې د 10 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ دیو یو بو شبکه تقریبا 2 میاشتې بعد ان شاء الله برابر دي سپارو بل پروژې چې بل هفته کې ما امضا کړ تقریبا 9 میلیون ډالر په اندازه ده چې په پروان کې موږ دی پاک وو شبکه
ده هم داسې راپور نه ساو داسې ویل کېږي چې پروژې لاس په لاس کېږي او په دې کې فساد ستا او کمزوري کېږي او په ضعیفه توګه عمل کېږي خلک ورڅخه سمه استفاده نشي کولای تاسو د فساد د لمنځه وړلو په هدف
تداوس عملی کړی دی لسمه وزیدارې چې احساس کړي د فساد امکانات کې موجود وي دا مې ټول مدغام کړی یعنی هغه زمينه د فساد نور نه ورته مسایده کیږي د تدارکات لپاره موږ ډیر قوي میکانیزم د نظارت راوستای دا هیڅ قراردادي حق نه لري چې داخلي ادارات تلل شي ریسپشن لرو خدمات عامه لرو چې هلته ټول سیستم کمپیوټرایز شي کڅوک افر ورکي کڅوک اریزه ورکي ټول ولته اکسل کیږي لږی چې په پروسس کیږي داخله برازي
منی سے جوندون تا ٹھوپک منی سے دار سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دار سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپن کرزو اے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه غاڼې سره راتا و منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بند بند کولای دی جن 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 خکوله ده خلکو 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 خکول خلکو منی سی جون دون تا ټوپک منی سی
د قرات کتاب کې دوان خېدی یو بڼکا د تاوس بل د جانان تصویر په ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه او سترګو کې د پټو غم خوان خولای دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسینجر کې یې ځواب غواړي په مسینجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دي ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی منی سے جن دن ٹوپک منی سے دات سخڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخڑی واخلے بار لے یو ستڑی واخ لے جوان خوالے دے جوان خوالے دے جوان خوالے دے جوان خوالے دے خوالے 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 دے جوان 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 خوالے دے خوالے 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 دے جوان 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 خوالے دے